نو کې چودنې کړي او په دې چودنو کې خلک وژل شوي دي. دا ونې د حق الله موضوع څېړو. د خبرونې ملما محمد د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د څېړنې ورزونې د څنګه مسول خغلی عبدالواحد سیرت دی. سیرت صاحب تاسو ته راغلاس وایو که د مقدمه په ډول دارته وایاست چې حق الله دی یعنی څه؟
هغه چې مربوط په الله پورې دی، هغه حدود دی الله دی، دغه حد باید جاری وساتل سي. یعنی څوک شراب چې خای سي الله ورته حد ټاکل دی، هغه حد دی الله، نسی کولای چې تعزیران باندې دا موضوع حل کړي. یو خپله حقوق دی هغه مربوط په بندگانو پر رب لري. که چېرته یو سړی دی، یو سړی غاښ ماتوي، د سړي پزه پرې کوي یا غوږ یې پرې کوي یا لاس قطع کوي، دا د بندگانو حق. یا فرضاً د یو سړي ژوند یو سړی اخلي په عمد قتل رسایي، نو ورثه کوي چې د مقتول چې دعوا د حق العبدي وکړي، او همچنان دغه مجروحین چې یا یې غاښ مات سوی، یا یې سترګه وتلې ده، او یا یې فرضاً غوږ پرې سوی ده، یا یې پزه پرې سوی ده، یا یې کمبه ډوډۍ خراب سوی ده، یا یې لاس یا پښه ده له بینې تللې دي، نو په دغه هغه کې هم دا حق العبدي موضوع ده. کوي چې دوی په محاکمو کې په دې مورد باندې قومي دعوا وکړي، یا خو شریعت درته وایي چې همسې قصاص تر واخله. یعنې دا اختیار بنده تر کړی، خو بهتره بیا عفه ده، ځکه چې په عفه کې مصالحه او سل دا شیان دي. خو دویم قدم سل دی، په اول قدم کې اختیار بالمثل دی. په دې رابطه باندې اوله فقره ماده دی یو سل و نه اتمه ماده هم راغلې په قانون د اساسي کې چې هر شخص کوای سي چې د جرم نه متضرر سوی وي، دعوای حق العبدي چې په هغه کې چې هغه کې جبران د خساره او یا نور شی په د محکمې ابتدایه کې چې هغه دعوا د جزایي د جریان لاندې هلته کوی سي، چې خپله دعوا د حق العبدي هم هلته د اقامه دعوا پکې وکړي، چې بندگانو پر ربط ولري دغه صحت او سلامتی د خطر سره او د نقصان سره مواجه کړي. په اول قدم کې دای کوي چې خپل د غزرانه چې متوجه شوی دی قصاص خپل واخلي، او کچیرته بیا نه اخلي په دویم قدم کې ورته ده.
سیرت صاحب تاسو یوې مسلې ته اشاره وکړه چې تر ټولو ښه خبره عفو ده کنه، لیکن یوه نیوکه ده هم کیږي چې دغه خپل بخل سبب شوی دی چې دغه ناخوالې ډېرې شي. مثال یو سړی قتل کوي، هغه خلک په دې ډول بخي چې مثال یو انجلۍ په بادو کې ورکوي یا پیسې ورکوي، یا په لویه کې وګورو مثال په افغانستان کې جګړه ده، خلک ووژل سو، وطن وران سو، خو له هیچا پوښتنه ونه شوله. یعنی فکر نه کوي چې دغه بخل د دې سبب کیږي چې نور خلک هم دا جرأت پیدا کړي چې مثال پلاني قتل وکړي، غږ ورته ونه شو، ژوند کوي، زه هم کوم، دغه سپه د جرمونو ادامه پیدا کوي.
ما خو مخکې اشاره وکړه چې څوک چې اول شرط قرآن کې هم دغه دی چې بالمثل عمل ورسره انجام کړي. نن سبا زموږ وطن کې یا زموږ ملک دا رواج دی چې دښمن پیژني څه نه ورته وایي، چې کله بیا یا هغه شخص پیدا کوي بغیر د حکم د محاکم نه هغه وزني، په دې کې دغه قوم یا تربور یا تری یا تره مسای وزل دا ناروا دی، یا په دې په مقابل کې اخیستل بعد دا بیخي ناروا ده. په اسلام کې نشته ده په دې یو قتل په موضوع کې یو څوک چا ته بد ورکړي. صرف قرآن کریم شریعت انسان ته وایي چې بالمثل عمل وکړه. که ته ځوانده یې، ستا یو آزاد بدن در ځینې کټ کړله پرې کړله، ته متضرر رسولې د هغه نه کوی چې بالمثل قصاص واخلې، او که مثل بالقصاص نه اخلې نو بیا دغه په مقابل کې تدیات واخله، او کدیات هم نه اخلې نو که خبره بیا عفه ده درته.
سیره صاحب تاسو یادونه وکړه چې څوک واړي قصاص واخلي نو قصاص دي کې، یعنی دا قصاص باید څه ډول واخیستل سي؟ حکومت
دغه د بزرګواره چې چیرته مدعي علیه معلوم وي، ورته چیرته مدعي وي او مدعي معلوم علیه معلوم، نو اقامت دعوا په محکمه او په سراندولۍ کې کوي. ولدنت دغه سردرګمه جنگ په افغانستان کې روان دی چې نه مدعي معلوم دی نه مدعي معلوم دی.
چې یعنی دا قصاص باید خپل فرد وانخلي، یعنی یو څوک دی یو ظلم ورسره شوی دی، دی باید د محاکمو له لارې مخکې لاړ شي، نه دا چې خپل
راشي. بله شخصي هیڅ چاته په شریعت کې هم حق نشته. شریعت کې په اسلامي نظام کې چې چون پیغمبر سره خپل ځوندای و حیات و خلق وراتل دنه به عریضه بیرته کوله، داد بکوه، استغاثه بکوله چې ما صرف دغه ظلم سوی دی، بیا به مدعی موجود سو، مدعیه به مشخص و راه بگوختل دغه مابین که به یا به حق و حقوق کردی نخیسته، یا به جانب مقابل په دغه سیزه زور تعفه کوم. هم دغه سی خلافای راشدین دغه سی موضوع سی کل پیخیگی دولت وست به دغه جریان که نیسی شاید و مدارک بکیخی چطا فلان که فلانکای ملکای فلانکای خو ورثه لري ورثه رو غوړ ورته چې دغه پاساز زمونږ دی کښوی او پراتیکس بنون پاساز دغه ستاد فلور قاتل دی ته وسره کوم کې حسې وراثت به جوړیږي کبیر به خپل نظر لري صغار ته به وسیل ان کېږي وسیبه بیا کچیر ته فکې په بدل د پیسو کې به کې صغیر دی صغیر وسی او که ټول به کې کبار وي کبار به په نظر د برداشت او احوال سره که خپل حق غوښته اقتصاص به مطالبه کوي که عفو غوښته عفو به کوي که دیت غوښته دیت به ورته ورکوي یعنی درې شرطه اسلام حق العبدي ته غسل چری وکړي.
سیرت صاحب دا چې اوس د سولې په روانو مذاکراتو کې دا خبره یو ځل بیا مطرح شوې ده چې دوی ځینې بندیان نه شي خوشي کولی په دې خاطر چې دا حق العبد مسله ده او دوی ځینې داسې پیښې کړي دي چې په هغه کې عام خلک وژل شوي دي، نو اوس به د دې مسلې نتیجه څه کیږي؟ دغه کیسه به کومې خواته ځي؟
د افغانستان د بشري حقونو فضا کمیسیون همیشه د خپل غږ جې کړی دی چې صلح کې باید د قربانیان و حق حقوق ضایع نسی. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون چې دغه غږ د قانون اساسي نه دی، قانون مدني نه دی، قانون جهاد جزایی نه دی، مکلف په دې دی چې د قانون د رعایت په پلي کېدو کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون خپل رول ادا کړي. د دې نصوصو په استناد سره همیشه دا غږ په دولت باندې کړی چې دلته د قربانیانو حق حقوق ضایع نسی. ولې متاسفانه د کرزي صاحب له وخت نه نیولې تر اوسه پورې دغه حقونه پایمال شوي دي، سیاسي مصلحتونه دوی نیولي دي چې خپل مصالح په خوندي او په ګټه کې بیا د قربانیانو حق ته هېڅ قتل کېدی نه سي، نه ورته احترام کوي. او که چېرته د دوی مصالح په خطر کې وي بیا دوی د حق العبدي دعوا به بانه مخته نیسي. سوله که راځي د افغانستان او حاکمیت پرې تضمینېږي، سوله راځي چې دلته واقعا نقض حقوق بشری نکیږي او د اشخاصو حق پکې پایمالیږي نه. ښه خبره دا ده چې اول په دې سوله کې د دوی آیات ټاکلی دی د دولت د کم د شهداو په نمایندګي یو د شهید د کورنۍ یو نماینده هلته شته، هیڅوک نشته چې هغه عقلن هغه عضو له لاسه تللی دی چې هغه خو یو دادخواهي خپل حق په نمایندګي د نورو د خپل حق العبدي نه یا تیر سي یا دیت واخلي، نه د شهداو نه د قربانیانو د کورنۍ نه کم نماینده شته.
نو څه کول په کار دي چې حق العبد خوندي شي؟ یعنی حکومت څه باید وکړي، خلک باید څه وکړي چې حقونه یې پایمال نه شي؟
اول خو ما مخکې ویل چې دولت دا کوم کسان نیولي دي په دې کې باید هغه مدرک پراستي ورته معلوم دی، دغه ورثه او په غوال د محکمه کې ورثه د متضرر راغوښتلی چې دغه ستا د ورور ستا د ماشوم ستا د تره یا ستا د مسه ستا د ورثه دغه قاتل دی، څه شی هغه ته به وسیقه پرایستلی وله چې یا زه بخیم یا زه قصاص سره اخلم، خبره خلاصه وله. اوس چې هغه کار په مقدمه کې دولت نه دی کړی، اوس دا په کار دی چې اول د شهیدانو په نمایندګۍ باندې باید دولت غږ وکړي چې تاسو یو کس نماینده تایید کړئ د شهیداو په نمایندګۍ باندې، بیا به د شهیدانو په نمایندګۍ باندې هغه کس به چې نماینده سو هغه صلاحیت به د عامو تام لري، یا به قصاص اخلي یا به دیت اخلي یا به عفو کوي د اسلام له نظره. او همدغسې د افراد دارای معلولیت هم یو کس به نماینده واقعي تعینېږي، که چېرته چې تعین سو بیا هغه هم د شرعي نصوصو په لحاظ باندې یا به سند د سند به همدغه موضوع کې لاس پرې سوی لاس به د قاتل یا د جنایتکار پرې کوي، او که چېرته پخیر ورته پرې کوي، او که چېرته دا نه کوي دیت به تر غواړي مونږ په اسلام کې دیت لرو، او که چېرته دا ټول نه کوي بیا د په نمایندګي عفو وسي. اوس دغه دوه تش مونږ د سولې په پروسه کې نه لرو، نه د افراد دارای معلولیت ته کوم نمایندګي لرو، نه د قربانیانو د کورنۍ نه یو نماینده مونږ لرو. بنان دغه حقوق د سیاست په ګرل کې نیول سوی دی. په تیرو کې هم دا چیره کړي چې عدالت انتقالي دی په دې ملک کې پایل سي چې د هر داغدار د هر قرباني هغه د زړه تفت او د زړه درد سکون آرام وغه کې.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کی دوا شو شیروا باندې برابر کړل دی. ها شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کاری بده کوم
ارغه اس به تکړه اس به ته په دیوان سپریږي سهار سهار به په دیوان منډي وي په ډیرو ځایو کې
جوړون کې فرشته مرسل.
درنو دوستانو سلامونه می اومنه. کاغذ ورشه په هوا شه، کاغذ ورشه په هوا شه، اول تریزار شه بیا پری وای سلامونه. د لنډې په اوریدلو سره به پدې پوښوي یاس چنن د کاغذ پاک خبرې کوو. آیا په افغانستان او نړۍ کې د کاغذ په پیدایښت خبر یاست؟
پوسنی بڼه کاغذ څو وخت رامنځته شو؟ تاریخچه یې تقریبا دویمې زیږدیزې پیړۍ لومړیو ته رسیږي او د جوړېدو نسبت هم چینایانو ته ورکول کیږي.
وخت چې کاغذ نه وو خلکو په څه باندې لیکل کول؟
کاغذ کاریدل په نشت حساب وو. نبی علیه الصلاۃ والسلام هم چې قران عظیم شان لیکي صحابه په واسطه په کاغذ باندې نه لیکل، بلکې هغه به د حیواناتو پوستکو باندې، په تختونو باندې، په تیګو، په هډوکو، په نور شیانو باندې لیکل.
او د کاغذ پر ډولونو کې لپایله بیا تر اوسه څومره بدلون راغلی دی؟
کاغذ په مختلفو ډولونو استعمال شوی دی. مثلا ویل شم چې یو وخت د ونو لپاره هم د کاغذ په ډول استفاده کیده. د هغه محل همغه رواج او رایج وو او اوس یو پرمختللی کاغذ لرو.
نن امدا موضوع چېرو په فایل کې د کاغذ تاریخ ته تم کیګو، بیا یې ارزښت روښانه کوو او د کارونې پاک لای هم معلومات ترته باندې کوو. د خبرونه ما فرشتې مرسل جوړ کړي، ملتیا مو وکړي. قدر من اوریدونکو، د تاریخ په برخه کې ماهران وایي چې چینایان د کاغذ رامنځته کوونکی ګڼلی شو. دوی د کاغذ له پیدایښت مخکې د بانس او ورېښمو پر تختو لیکل کول. وریخم ډیر قیمته او د بانس تخته به ډیره درنه وه. دوی ته به د مکتوبونو او نورو لیکل شوو اسنادو په لیکت کې ستونزې جوړېدلې. کله به داسې هم کېدل چې له یو ځای څخه بل ځای ته لیکلې پاڼې د آسونو په ګاډۍ کې لیږدول کېدلې. دا چې له پایله به یې د مامور ماموریت په لیکنه بڼه مخکې تلو، نو دې ته اړ شول چې داسې څیز رامنځته کړي چې پر هغه باندې لیکل آسانه او ارزانه وي. دوی د څو پیړیو په بهیر کې د خپل عادي دود له مخې کاغذ په مختلفو رنګونو جوړ کړ. په هغو کې تر ټولو ګټور کاغذ سپین کاغذ ثابت شو. چینایانو د وخت په تیریدلو سره د کاغذ په جوړولو کې پوره